موضوعاتو ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چا وایي د افغانستان په ډیری ولایتونو کې ورښتونو وچکالي کم کړې، خو په ځینو سیمو کې وضعیت لا هم د خبرداري په کچه پاتې دی. بزګران هم ورستیو ورښتونو خوښ کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې وچا په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې واورې او بارانونه د دې هېواد اکثر وچکالۍ ځپلو سیمو ته خورا ګټور بللي. ویلي چې دې ورښتونو آن ډیری سیمې په ځانګړي ډول سویلي او لویدیځو سیمو کې د وچکالۍ وضعیت بدل کړی دی. اوچا د وچکالۍ ترکیبي شاخص سی ډی آی له مخې د پنځمې په ورځ د فبروري په 12مه په خپل ویبپاڼه په خپل دوه مخیز راپور کې ویلي چې دایکندي، فراه، غور، هلمند، هرات، کندهار، نیمروز، نورستان او روزګان د هغو ولایتونو په ډله کې شامل دي چې د تیر 2015 کال په ډسمبر کې د واورې او بارانونو لوړه کچه ثبت کړې ده. خو دې ادارې ټینګار کړی چې د افغانستان په پاتې برخو کې شرایط لا هم په لویه کچه بدل سوي نه دي او د خبرداري په کچه دي. په راپور کې ویل سوي هغه طبیعي یخچالونه چې پخوا د وروستیو وچکالیو له امله سخت اغیزمن سوي او ټیټې کچې ته رسیدلي، اوس په ځینو سیمو کې د پام وړ ښه والی ښیي. د دې ادارې په ټکو د واورې او بارانونو زیاتوالی ممکن په پسرلني موسم کې د غنمو په کښت او تر ټولو مهم د نویو کرل سویو تخمونو په ځانګړې توګه په وچو یا للمو اقلیمي سیمو کې پر صحي وده یې مثبت اغیزه ولري. د افغانستان د ځینو ولایتونو له وچکالۍ راوتلو سیمو اوسیدونکي په ځانګړي ډول بزګران دې ورښتون ته خورا خوشاله او تاییدوي چې فصلونه یې د ښه کېدو په حال کې دي چې ښه حاصلات ترې ترلاسه کولای سي. د دې جالې د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ یو بزګر فرید الله آزادي راډیو ته وویل
نو طبیعي خبره ده چې په برونو باندې واري بي تړي رکیږي. موږ 15 جره بس موږ د شخصي لارم او دلته عموما غنم کرل کیږي.
د ملګرو ملتونو د یادې ادارې د راپور له مخې د 2015 کال د دسمبر تر پایه پورې هغه سیمې چې د خبرداري په کچه کې پاتې دي شمالي، شمال ختیځ، ختیځ له نورستان ولایت پرته، سویل ختیځ، مرکزی، لوړې ځمکې له دایکندي ولایت پرته او د پلازمېنې سیمې شاملې دي. او چا دا هم ویلي چې په لویدیځه سیمه کې د بادغیس ولایت په ځینو برخو کې شرایط ښه سوي دي. د نیمروز ولایت اقلیمي وضعیت که څه هم په راپور کې مخ پر ودې ښودل سوی، خو ځینې بزګران وایي په ډېره کمه اندازه پکې یوازې بارانونه سوي او ټینګار کوي د وچکالۍ اغیزې پرې لا هم شته. د دې ولایت د چهاربرجک ولسوالۍ یو بزګر چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د جمعې په ورځ د فبروري په 14مه یې ازادي راډیو ته وویل:
نیمروز استم یک ولایت صحرایی است.
نیمروز چې صحرایی ولایت دی، دا څو کاله خو واوره پکې هیڅ نه ده شوې او باران هم داسې موده مخکې ډېر کم چې یوازې ځمکه یې لګلم ده کړې. وچکالۍ پکې اوج ته رسېدلې ځکه اوبه پکې نشته او نه نوی سلنه خصوصا زموږ ولسوالۍ کې د خلکو ژوند او اقتصاد په همدې کرنه چلیږي. د ځای ته چې د هلمند ولایت نه اوبه راځي، دا دی اوس چې د تلوې وروستۍ ورځې دي، تر اوسه هیڅ اوبه نه دي راخوشي شوي.
د چهاربرجک ولسوالۍ دا اوسیدونکی وایي چې ډیری هغو بزګرانو چې کار ته د ځمکو چمتو کولو او ځینو نورو کرنیزو چارو لپاره پر ټراکټرونو او نورو ماشینونو پیسې لګولې وي، هم د حاصلاتو نه ترلاسه کولو له امله له زیانونو سره مخ سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو ادارو په مقرر ډول په هیواد کې د روانو وچکالیو د خطرناکو پایلو په اړه خبرداري ورکړي دي. تر دې وړاندې د افغانستان د پلازمېنې کابل په ګډون د اکثر ولایتونو اوسیدونکو په ځانګړې توګه بزګرانو ازادي راډیو سره خبرو کې شکایتونه کړي چې وچکالۍ سخت ځپلي او د اوبو له شدید کمښت سره مخ سوي. همدا چې په خبره یې په سیمو کې د څښاک اوبو لپاره ډیری څاګانې وچې او دوی په ژورولو لا هم له ننګونو سره مخ دي. سږکال د ژمي موسم له یوې بشپړې میاشتې تېرېدو وروسته د افغانستان په مختلفو سیمو او ولایتونو کې واورې او بارانونه وسول چې ډیری خلک یې په ځانګړې توګه هغوی چې له کرنې خپل اقتصاد پر مخ وړي د کال په پای کې خو پایلو ته هیله من کړي دي.
اوریدونکو، په همدې موضوع کې پاتې کیږو. آیا په افغانستان کې د واورو او باران اوسنۍ څپه به د وچکالۍ او اغیز یو څه مهار کړي کنه؟ ازادي راډیو هم له کارپوهانو او خلکو سره په خبرو کې موندلې چې د وچکالۍ اندېښنې څه ناڅه کمې شوي. تفصیل سلطان محمد سرور اورو.
حاجی محمود د کندهار یو باغدار او بزګر دی. دی وایي 50 جریبه ځمکه لري چې 10 جریبه یې د انګورو او انارو باغونه دي او پاتې 40 جریبه یې د غنمو او نورو غلو کروندې. حاجی محمود وایي سره لدې چې سخکال تر اوسه د هواد په ځینو سیمو کې خې واوري او بارانونه شوي، خو کندهار کې وریا نسبتا کمه شوي او دای د بسرلی بارانونو ته پته مده. حاجی محمود وایي اوسنیو بارانونو ځمکې ته یو څه سا ورکړي خو کفایت نه کوي او په کندهار کې د بارانونو کچه ورته د دالی بند کې د اوبو لکچه ښکاري چې د ارغنداب، ژړۍ، میوند، پنجوایي او ډنډ ولسوالیو ځمکې خړوبوي. حاجی محمود وایي
نو فعلا د دالی بند وزنه ډک شوی دی، دا ته څلوېش دنیا ډکېږي، یعنی یو څلوېش د نور ته ضرورت ده.
خو بلخوا د لوګر اوسیدونکو حاجی زمری چې لوګر، پکتیا او پکتیکا کې سلګونه جریبه ځمکې لري او اجاره کړي دي وایي سګنی واوره نور کلون ته په کتو ډیره نه ده، خو ژمی لا پاتې دی او امید سته.
یاره واوره خو برابر ده، په نظر د نورو کلو عمره زیات هم نه ده، خو بیا هم امید لرو ژمی لا پاتې ده، خو غرونه ډکړي دي.
خو د اوبو د منابعو او د چاپیریال کارپوهان وایي سږکال د تیرو څلورو کلونو په پرتله د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ښه واوره شوې، خو لا هم د 2020 کال د واورو کچې ته نه ده رسیدلې او ځینو سیمو کې د اوبو شاخص له اوسط نه ټیټ دی، خو د ورښتونو دوه میاشتې نورې هم لا پاتې دي. د اوبو د منابعو کارپو ډاکټر نجیب الله سدید زیاتوي
بدخشان کې، تخار کې، سمنګان کې، سرپل کې، په بامیان کې، په غزنی په ځینو سیمو کې او په لوګر کې واوره کمه شوې ده، او بیا په کابل کې، پروان، کاپیسا او په غزنی په جنوب کې نورو د غور، هرات او په فارا په ځینو سیمو کې په دغه ساحو کې بیا د واوره د اوسط یا د نورمال حالت په پرتله ډېرې واورې شوې دي.
ښاغلی سدید وایي د اندېښنه چې راتلونکی لمریز کال به د پرله پسې وچکالۍ پنځم کال وي لرې شوې او له دې وروسته هم که کافي بارانونه ونه شي شدید وچکالۍ به نه وي او دا کال به نسبت تیرو څلورو کلونو ته یو ښه کال وي. ډاکټر سدید د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا شوی واوري او بارانونه به د تیرو وچکالیو اغیزې یو څه احتوا کړي کنه وایي
د تیر څلور کال وچکالیګانې کومه تاسو وګورئ نو یو حق او بیس کال هم دا نشي جبران کولای، نو تاسو ډېر ښه او بیس کالونو ته ضرورت لري او ډېر زیربناو او کار ته ضرورت لري چې تاسو وکولای شئ تر یو حد پورې هغه د وچکالی تاثیر چې د تیر څلور کال موږ تاسو ته لوده تر یو
ډاکټر سدید زیاتوي چې په تیرو دوه لسیزو کې خلکو د ځمکې لاندې اوبو څخه ډیره پراخه استفاده کړې او د ځمکې لاندې اوبه هغه زیرمې دي چې د زرګونو کلونو په تیرو دو جوړې شوې او د دغو زیرمو بیا تخویه کول کلونه وخت غواړي او د اوبو د ساتنې لپاره د اساسي زیربناو لکه د بندونو، جهیلونو او خندونو له جوړولو پرته یې جبران تقریبا ناممکن دی.
لزګونه افغان هنرمندانو او موسیقي غږونکو د پېښور لستر محکمې له پاکستانه د دوی د استلو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې هلته پولیسو په افغان کډوالو پسې راخسته ده.
پاکستان ترغلو هجرت هم کو او د زمزان یونیسیاس رجستر
الطاف حیرت یو له افغان موسیقي غږونکو څخه دی چې د پېښور لستر محکمې له پاکستانه د دوی د استلو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د جمعې په ورځ د فبرورۍ په 14 آزادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې سخت شپې ورځې تیروي او افغانستان ته د استلو په اړه هم اندېښمن دی.
زموږ تک پېښور های کورټ ته یا محکمې ته دا درخواست هم ورکړه جمع هم کړه چې افغانان دې ځنه ریپورټ کوي او اذیت کوي پولیس، او مونږ نه خواست وکړو چې مونږ ته یا داسې اسناد یا دستاویز راکړي چې دلته پولیس مونږ ته سوونه وایي، یا خپل وزارت خارجه ته ووایي چې مونږ ته ویزې اسانې کړي. او زمونږ درخواست جامع جهاني هم دا ده چې د هنرمندانو په کیسونو لکه کارو کې یا توجه ورته وکړي چې افغانانو خصوصا هنرمندان دې وخت وختي نه وځي.
پاکستان کې بل میشت افغان سندرغاړي یونس جیلانی چې د هم د ارزښت کوونکو له ډلې څخه دی ورته ستونزه مطرح کړه.
به همه کې معلوم است که همه کې هنرمندان ما متضرر است.
موږ افغان سندرغاړي دې ته اړتیا لرو چې هنرمندانو ته کارتونه وویشل شي چې دوی آزاد تګ راتګ وکړي. ټول ته معلومه ده چې هنرمندان امنیتي ستونزې لري او تر څنګ ویزه هم نلرو.
په پېښور کې د افغان هنرمندانو ټولنه هم د افغان سندرغاړو د اندېښنې تاییدوي. سندرغاړي او د دې ټولنې مشر رشید احمد خان ازادي راډیو ته وویل
موږ د اعلی عدالت ته درخواست کړی دی د هنرمندانو دوه دی ټولنې چې زمونږ مسله د نور افغانانو نه مختلفه ده. هلته په افغانستان کې په موسیقۍ پابندي ده، بندیز دی، خو زمونږ مال جان ته هم خطره ده. نه مونږ هلته کاروبار کولی شو، بل څه زمونږ لار شته نه. په دې وجه دې موږ سره انساني حقوق بنیاد باندې سلوک وکړی شي.
د زیاته کړه چې محکمې دوی ته ویلي چې د فبروري په 13مه بیرته ورسي تر څو دا مسله وڅېړي. لسګونو د هنرمندانو او موسیقي غږونکو د پنځشنبه ورځ د فبروري په 12مه د پېښور سترې محکمې ته عریضه وکړه چې افغانستان ته د جبري استلو مخه ونیسي. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال په خیبر پښتونخوا کې لسلو تر یو نیم سل افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي ژوند کوي. په پېښور کې د افغان هنرمندانو ټولنه له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې هنرمندانو قضیو ته جدي پاملرنه او ستونزو ته رسیدنه وکړي. د پېښور سترې محکمې یو کال مخکې د 150 افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو د استلو بهیر د شاوخوا دوو میاشتو لپاره وروسته له هغې وځنډاوه، کله چې سندرغاړو او موسیقي غږونکو د پاکستان نه د دوی د نیولو او شړلو په اړه اندېښنې مطرح کړې. هغه مهال یعنی د جنوري په 10مه اسوشیټیټ خبري اژانس راپور ورکړی و چې چارواکو امر کړی و چې هنرمندان دې تر هغه چې د پناه غوښتنې د قضیو اړوندې پرېکړه نه وي سوي په جبري ډول دې خپل هیواد ته پستنولو نه اړیستل کېږي. پاکستان له شاوخوا اتو میاشتو راهیسې د افغانانو لپاره د ویزې تمدیدول بند کړي او د بې اسنادو افغانانو ایستلو بهیر هم چټک کړی دی. څو ورځې وړاندې یو شمېر خبریالان هم د پولیسو لخوا ځورول سوي او نیول سوي وو، او ځینو ادعا کړې وه چې د پیسو په ورکړې بیرته خوشي سوي دي. په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په دې هیواد کې موسیقي منع شوه او هنرمندانو ته د کار کولو اجازه ورنه کړل شوه. دا محدودیت د دې لامل شو چې یو شمېر سندرغاړي له هیواده ووزي، خو ځینې لا هم په افغانستان کې د جدي اقتصادي ستونزو له امله په بدو شرایطو کې ژوند کوي. د دې هنرمندانو په خبره د طالبانو حکومت په تیرو څو کلونو کې نه یوازې سندرغاړي او موسیقي غږونکي ګواښلي او دوی له هیواده وتلو ته اړ ایستلي، بلکې د دوی د موسیقي وسایل هم سوځولي او له منځه وړي دي.
facebook.com/azadiradio
پورسته کې درته یو پزړه پوری راپور اخلو. هغه دا چې د پاکستان د پنجاب په مرکز لاهور کې د نهوز مریانو سملاسی مړینه له خلکو سره پښتنې پیدا کړې دي. په پایل کې دا پی خادي و خو ورسته ډیره رسنی زشوه. تفصیل په دې راپور کې
د لاهور په سفاری پارک کې د نهوز مریانو نصابې مړینه چارواکي دي ته وحڅول چې بیړنۍ پلټنې پیل کړي. خو په پیل کې د فبروري په 12مه پنځشنبه مسولینو وویل چې دغه نهز مریان ناروغه و. د پنجاب ایالت جکپورې چارواکي مریم اورنګزیب وویل چې دا مریان د پنجاب له مختلفو سیمو د څارویو د ډاکټرانو د لارښوونې له مخې سفاری پارک ته راوړل شوي وو او د دې مریانو صحت ښه نه و. د پنجاب د وحشي ژوو د څنګه مشر مدثر حسن د نهوس مریانو ترمنینی ورسره رسنیو ته وویل چې په تیرو څونه یو کې له 1200 څخه زیات مریان د لاهور په سفاری پارک ناروغه شوی وو. یو شمېر معلول هم وو. خو شاغلی حسن زیاته کړه چې تر دې ورسته به ډاډه شو او پاملرنه زیاته کړو چې نور مریان په سفاری پارک لاله سور نه کړو. د پنجاب د وحشي ژوو د څنګه مشر د مړشلو سمریانو د قضیه د چړلو لپاره د وی کمیټې ته جوړېدو خبر هم ورکړ. د سمریانو ترمنینی ورسته د دې پارک جنوسی موته د خلکو په تګراتک بندیز لګیدل دی. په پاکستان کې د وحشي ژوند د شغورن کارپوهان د پیښې د دقیق چړنې او په دې برخه کې د شفافیت غوښتنه کوي. بل لورته د لاهور په سفاری پارک کې د سمریانو لمړنی ورسته د شوبند خوندیتوب د پروتوکولونو په برخه کې په ملي کچه بحثونه راپورته شوې دي. د صوبې د ځنګلي ژوند څانګې خلکو ته ډاډ ورکړي چې دوی به د پاتې څارویو د ساتنې لپاره د څارویو د حفاظت هڅې پراخې کړي. د ویټرنری ټیمونو د مرشوی اسمریانو نمونه اخیستې دي او د ازموینې لپاره لابراتوارونو ته لیږلې دي. تر اوسه د دې معایناتو نتیجې له رسنیو سره نه شریک شوي. سفاری پارک د لاهور شار د لویو سیاحتي ځایونو څخه یو دی. په دې پارک کې شاوخوا 1.5 زمریان شته. همدارس ډیر لوی پښوګانی زرافي او بیلابیل ډول څاروي پکې ساتل کیږي چې خلک لیدو ته ورسي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعت له تاسو سره ده.
د ازادي ملمه د ازادي ملمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام. زه احمد تکلم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادي رادیو د یو بل ملمه قربم يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونه ملمه یو خون کیدای چې شعر هم وای، خو زما ملمه د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو خوندځي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې ووري چې پیل یې د هغه په پیژنګلوي کیږي.
نوم مې محمد نصیر کړي ده، تخلص کوم د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د ټوټه کاری اوسیدونکی، دنده مې خوونکی دی،
درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاد؟ البته د شاعرۍ سوال ته خو بیا وروسته راشو.
مننه تکل صاحب، ښوونځی د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کلی دی، په هغې کې ولیسه ده، د اشپان د لیسې په نامه. په همغې لیسه کې تدریس کوم او مضمون نو د ریاضي مضمون دی. البته شعر و شاعري سره بېخي تړاو نه لري، خو سره د هغې هم مضمون دی ریاضی مضامین تدریس کوم.
لریاضی سره مو لکله نه مینه پیدا شو. تاسو په خپل ریاضی په کوم ځای کې زده کړی؟ یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوانتون تر کچه، او که یوازې هماغه له ښوونځي نه فارغ شوی یاست او بیا مو تدریس شروع کړی؟
ښوونځی خو مې شاید زما عمر زیات دی، ښوونځي نه خو فارغ شوم، بیا چې کله مې دنده واخیسته ښوونکی شوم، نو په هغې کې داخلي خدمت کې مې دارالمعلمین ولوستو، یعنی څوارلسمه پورې مې د زده کړو کچه ده، او په هغې کې ما د ساینس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې. نو ریاضي په همغې کې او بل د دغه منطقي په حساب باندې، چون د ریاضي استادان اکثره کم وي په دې اطرافونو کې، په هغې حساب باندې ما ته په ښوونځي کې دغه د ریاضي مضمون بیا ما هم هغه د ساینس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه او همغې نه فارغ شوی یم. نو زده کړو کچه مې تر څوارلسمه پورې ده.
عمر مو څومره دی کړېدلی صاحب چې تاسو وایي عمر مې زیات دی؟
تکل صاحب یو 50.
ښه، ډېر ښه، یو 50 خو ځوان ویلا.
والله تکل صاحب بالکل منمه چې ځواني، خو افغانستان کې یو 50 عمر تقریبا د نورو ممالکو د اویاو اتیاو سره تقریبا مساوي.
په څه اساس دا خبره کوي؟
او افغانستان کو تاسو خپل کویږي چې تقریبا 40 کال جنگونه او په کې بدبختیانه بیروزګاریانه لوګا څنګه تکوري کې شي په افغانستان کې وینو، په دغه حساب باندې زدا قیاس کوم چې زمونږ عمرونه 500 دینورو ممالک تقریبا بیا سره مقایسه شي.
درخه ریاضي او ادبيات کړهدل یې څومره ګډ ټکي لري یا مشترک وجه لري؟ تاسو څنګه ریاضي او شاعري هم زمانه سره په یو وخت کې سره کوي؟
مننه تکل صاحب، دا خو زمانه ما چې مطلق له پلوه ریاضي او شعر و شاعري یا ادبیات تر خورا ډېره فاصله لري. خو دلته خبره اصلا بله ده چې شعر شاعري که د مسلک نه یې واړو مینې ته او شوق ته، نو بیا نو ریاضي سره به هېڅ تړاو ونه لري. کوي شي ریاضینه یو ډاکټر هم شاعر کېدی شي، یو انجینر هم شاعر کېدی شي. لکه ښه مثال زه درته ډېر کمه چې موږ عزت الله ځواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی. همداسې اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغوی مسلک طب دی، ولې شاعري کوي؟ نو ریاضي سره به اړخ ونه لګي. زه دا منمه چې شعر شاعري ولې د ما د مینې او زما د احساس سره بیا شعر شاعري اړخ لګوي.
تاسو څه وخت شاعري پیل کړې ده؟ کړېدلی صاحب
شاعری خو قدرتوی هم چې شاوخوا 1350 کال د منګه هجری شمسی کال 1350 کال را په دې خوا مې د شما ته ګوډه شاعری کړې او کوله مې، ځکه چې موږ هغه وخت کې د هجرت په مرحلو کې وو. پاکستان هیواد کې نو اما غلطه دا د وطن لريواله او غربت یو څه احساسات را پیدا کې ما اعتراضه لګ څه لیکنه وکړه نو اما اوسمه لګ شروع وکړه
ډیر مننه د شعر او شاعری په باب نور خبرې هم لرو له تاسو سره خو اوس کولای شي خپل یو شعر ته وایست اوریدونکو ته
مننه تکل صاحب شعر ولینا او خدای وکړي دغه ما شعر د اوریدونکو د تاسو خوښ وړ وګرځي
تاسو خو یو وایست
یو غزل دی زه به تاسو ته وایم خدای وکړي تاسو د اوریدونکو د خوښ وړ وګرځي
مهرباني وکړئ
وی چې ستا غوندې شوخه لیکم ستا غوندې خوږه لیکم ستا غوندې شوخه لیکم ستا غوندې خوږه لیکم چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکم زما د وخت نه دی چې بیله بیله ولیکم زما د وخت نه دی چې بیله بیله ولیکم زبه دی کومه وعده کومه نخره لیکم ستا په مړو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم ستا امروز ترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم کله پری درد لیکم کله پری ګیله لیکم د درد سندرې مې د خوږ زړه لپاره راوځي د درد سندرې مې د خوږ زړه لپاره راوځي زور تناست یما یوانی ما نغمه لیکم دلته نور مرزي دا کور کندر کندر دی خلو دلته نور مرزي دا کور کندر کندر دی خلو دغه جمله باندې د زړه په دروازه لیکم کملاس برشو کړیدل یا د کتاب په کرخو کملاس برشو کړیدل یا د کتاب په کرخو زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم
ډیر زیاته مننه چې خپل شعر مولا وریدونکو سره شریک کړ ستاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مول وسته او کوم مختلف نور مزامین هم ستاسو شاعری رانغاړي
تکل څه بو ډیر زیاته مننه د شاعری زما واقعیت مې یاد په غزل نه ده او نه هغه هم داسې شوق یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته وي په دې نه ده رانغښتي لکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته او په اصطلاح نعتیا کلامونه هم پکې شته دی او کوم چې ولس ژبه ده اکثره دغه ولس کم کتلي دي او په هماغه رقم باندې مې شاعري پکې کړې یوازې همدا قالب او همدغه مضمون نه دی نه
ډېر مننه او قالبونه غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې
نه مضمون هم شته تکل صاحب غزل هم شته دی پکې اصطلاح مثنوي مسادس محمد دغه د شعر ډولونه چې کوم دي پکې پکې ذکری دي اگر چې دغه کتاب خو د ما لومړی چاپ کتاب و یو څه نیمګړتیا او یو څه هم پکې وي خو سره د هغې نه مور کوشش مې کړی دی چې پکې هر څه ځای کړم او ټولنې ته یا په اصطلاح دغه خپل ولس ته
زغای وډالې وړاندې کوم ډیر لا ورستبا یو بل شعر هم لتاسو واورو او ریدونکو سره به شریک کی خو اوس درته وایست کړیدلې صاحب چې شاعران یو خبره کوي چې وایي ظلم ماشومتوب ډیر ماشومتوب په ما کې د شعر حس او احساس وو او ورسته بیا دا لیکنې په منظم شکل سره پیل کړې ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نشي چې څه ډول او په کوم قالب کې یې وپی
بلې تکل صاحب مننه ډېره زیاته دا خو اکثره مرکې تاسې کړي واقعیت کې ما هغوی به ټولو درته همدا خبره کړي او زه به هم بیا تکرار وکړم واقعیت کې چې د ماشومتوب نه یو څه چې څه سره د مینه نه وي هغه ترلاسه کول ډېر مشکل کار دی زه مانم زه چې کله ماشوم وم کابل کې زه ښوونځي کې وم او هملته ما د ښوونځي دوره مې په کابل کې تېره کړې هلته به مې واقعیت کوم چې کله به دا شعرونه دکلامه کېده او یا به چا شعر شاعري کوله ما ته به یې خوند راکوو خو خپله هغه وخت کې زه لا ماشوم وم نه مې شولی کولی چې دغسې یو څه زه راونغاړم یو قالب کې او هغې نه شعر جوړ کړم او حقیقت سره هم خواری بمی کولا یو چو کلمات بمی ولی کل یو تنیم گره نیم گره بیت بطری جور شو خود دویم بیت ویم دیا چه خواری کب پرس برانا گردو هر شو مترتو پوری جمع عمر زیاد شو و بیانی پلی کنه شروع کرا
عمر چه زیاد شو چو کلونو تا ورسیده چه بیامو پلی کلو پیلو کرد
تکل صدا خو مخکی ما تاسی پیلی چه ما دی دیر سوا پینزا یا کالنا تقریبا پشی بلی کنه شروع کرا
یعنی عمر و چون رو آقا وقت
پینزا یا کال که بلی شاوخوا تقریبا رسیده دو ویشت شاوخوا کالونو اوما که پا حقی وقت ما دا شیر شایره تا شروع کرا شلو دو ویشت کالونو شاوخوا نو آقا مخکی من نشوال کولای یو خدا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد وم هغه مسؤلیتونه وو بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم نو هغه وخت کې په یو اویا کال کې تاسې ته به هم شاید یاد وي افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو حتی به چې نه ښوونځی وو نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی نو بیا یو څه وخت موده وخته بیا بېرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده بیا ما دغې نه وروسته قلم ته لاس کړ بیا مې شروع وکړ لیکلو
څومره شعرونه مو لیکلي دي که د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکړو یعنی څو مجموعې کېږي یو کتاب مو چاپ کړی څو نورې مجموعې تیارې لرئ که یې نه لرئ نورې همغومره وو چې په د لومړۍ مجموعه کې مو چاپ شول
مننه تکل صاحب شاعري خو که تاسې خپله داسې فکر وکړئ د پنځه اویا کال نه را په دې خوا ته شاعري نو ډېر شعرونه به وي حتما او دا چې دا یوه مجموعه ما چاپ کړه هم د نوري صاحب په مرسته شاید دا خبره مې مخکې هم تاسو ته وکړه کورې ودان ډېر خوشحاله یم دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نشو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم خو که دغه فعلن داسې اټکل ورته وکړو د اټکل د مخه نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي کړي شعرونه شته لرم یې
او نوری مو چه یاد که دا تاس سره چه مناسبت لری اولی ستاسو شیر چاپ ده شیرونو تولگا چاپ کرده
تکل سب دیر از دیت مانانا نوری سب نوم امورا تواخ استو نوری سب خو کزه اوی اما چه دیما هر چه ده نوشاد چه غلوب نیم نیی کلی نوری سب اصلا پا خوانزی که دیما شاگرد پاتشه او د لسم ټولګي نه تر دولسم پورې د ما شاګرد وو او نیک مرغه چې دولسم ټولګي نګران هم زه وم او دا د ما د شاګردانو په جمله کې وو ما به کله کله په سینس کې په ټولګي کې د سره یوه نیمه ټوکه کوله هغه ټوکه داسې شو چې د مینه د ما سره پیدا کړه او ما باندې خو هسې هم داسې خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي ما خو هم په ما ګران وو خو ده سره هم دا احساس او مینه پیدا شو بس ما سره به بیا یعنی ازادانه خبرې کولې کله چې د ښوونځي نه فارغ شو فراغت نه وروسته یعنې په اصطلاح داسې شو لکه ملګری نه لکه شاګرد د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې بیا چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو نو اړیکې م سره لرلې اړیکه م نیوله حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه هم ماته یې وویل نو دغه ارتباط سره لرو نور څه د خپلوۍ کار نه لرو فقط شاګردي او استادي ده
د افغانستان له کورنۍ او فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې په کابل کې او په ولایتونو کې په ننګرهار کې هم شته تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست له هغو سره راشه درشه لرئ په غونډو کې برخه اخلئ
ډیر زیاته مننه تکل صاحب هو دا چې کله مونږ په دوه کال کې د ننګرهار کې د شیرزاد کې مونږ فرهنګي ټولنه خپل جوړې ادبي ناستې به هم کولې یو نیم کره کتنې به هم کولې سره او په باغ غونډو کې به هم برخې سره اخیستلې بیا دلته یو په دیارلس سوه پنځه نوي کال کې مونږ یوه مجله جوړه کړله چاپ هم کړه شیرزاد په نامه چون دغه دمنګه ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده دغه مجله هم مونږ لوم ورته د شیرزاد نوم ورکې مجله هم چاپ کړه او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی اگر چې اوس که ووایم چې یو څه کمرنګ دی دمنګه دغه فرهنګي بهیر خو بیا هم خواري کوو کوشش کوو انشاءالله چې نور یې هم رنګین کړو او وویځلو بلې
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
اصل کې په دې باندې چې ته وایم چې نا شاد دروغ نه ویلي دغه چې مرکز سره د موږ تماس ناممکن خو بنا ده نو خو مشکل دی مرکز او موږ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډیره زیاته ده نو موږ ورسره نشو کولی چې د هغوی په فرهنګي غونډو کې برخه واخلو یو خو اقتصادي ستونزې او بل دغه وخت موږ ته اجازه نه راکوي ځکه چې اکثره د موږ خو رسمیت کې په ښوونځي کې وو هغه هم بیا د موږ وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دې تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو نو په دغه اساس باندې مرکز سره په تماس کې نه یو.
اثر د کوم شاعر په ځان ویني یا د څوک شته چې تاسو یې شعر ډیر خوښي؟
ولې نه ولې تکل سره دا خو هیڅ امکان نه لري دا خو هیڅ امکان نه لري د ما خپل په معاصر شاعرانو کې البته کوم چې وفات شي د دنیا نه تللي حمزه بابا شاعري مې بې اندازې ډیره خوښي ده غنی بابا شاعري مې بې اندازې ډیره خوښي دي دا اوسم او دا کوم چې د موږ د سر تاجونه دی او ژوند دي کاروان صدر ته ډیر ګران دی شاعري ډیره اورم ځوانه مې واقعیت مې ولنه ټول شاعران البته او دا ځانګړي مې نمونه ځکه واخیستې دا ډیر ځانګړي درته.
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې ویني؟
دا قضاوت خو به زه نشم کولای تکل څه ځکه دا به لوستونکي بیا شاید وګوري چې د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته که نه خو حتماً به وي ولې نه ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چا مینه وي هغې خوا ته بیا میلان ډېر وي د شاعرانو سره چې ما مینه ده
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پرېوتی. البته نورې پوښتنې هم شته ښاغلی کړېدلی که امکان لري دا اوس خپل یو بل شعر راته واوروي؟
مننه تکل صاحب ولې نه یو بل غزل به هم تاسو ته ووایم البته ډېر خوښ به وم چې دا غزل هم خو هغه غزل وایم چې یو څه اندازه د مختم خدای وکړي د اورېدونکو مرا سره خوښ شي دا غزل هم په همدغه کتاب کې چاپ شوی دی که اجازه مې زه به یې در واورم.
مهرباني وکړئ.
غزل داسې دی تکل صاحب وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي دا لیونی ولې نن ډکې پیمانې ماتوي ترڅو چې ورنکړې خیرات د لاجواب حسن ترڅو چې ورنکړې خیرات د لاجواب حسن کلی کې ګرځي ملنګ ندی دروازې ماتوي کما پلور داسې کاګه واګه قتل مکوا زما پلور داسې کاګه واګه قتل مکوا کافر سترګې دې پما باندې توبې ماتوي ډېر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي ډېر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي ډېرې د شنډو په شربت باندې روژې ماتوي راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا کا کنه راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا کا کنه د مخ جلوې دي تورتمونه تورې شپې ماتوي ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی کړېدلې چې دستور د زمانې ماته کم څه په ډېرې بخنې سره غزل لږ شوخو.
نه نه ډېر عالي غزل او ډېره زیاته مننه چې تاسو خپل شعرونه اوروئ له اورېدونکو سره. قدرمن اورېدونکو تاسو د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو لړۍ اورئ.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ کړېدلای صاحب کتا سو د ریاضي استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکي په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چرته چې تاسو ژوند کوي.
تکل څه ډیره زیاته مننه عجیبه پوښتنه م را وکړه تکل سے تاسو ته معلومه ده او بهتره درته معلومه ده چې په ټول دي د اشلو کالونه کې د موږ د شهزاد ولسوالي ډیره لري پرته و د مرکز نه البته بیا د موږ د غنیتي سیستم دي هم ډیرې وي او تقریبا دغه علمي کچه هم د موږ کمزورې وه ځکه چې موږ پایل هم سینګار شوي خلک اکثره په مرکزونو کې پراته وو نو دلته تقریبا د علم کچه ډیره کمزورې وه بیا په همدې اساس باندې یو وخت داسې راغی چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکی نه و او د هغه په نشتون کې زه په اصطلاح پس له وخته حق الجامعي ښوونکی شوم د پښتو ادبیاتو او دا تدریس مې هم کړی دی او کوی شم انشاءالله.
مننه. د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو. کړیدلې سپتاسو یوازې شعرونه لیکي او ک لنډې کیسې او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوي؟ مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته تاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کېدې، کره کتنې کېدې، نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم تاسو لیکنه شته؟
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. هو، دا د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړي وې او یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې. او په ډېر تاسف سره ووایم چې یو وخت د موږ د غلطه ولسوالۍ کې عملیات روان و، هغه عملیاتو کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو او په هغه بې ځایه توب کې د ما یو څه اسناد کول ریمانډر لا نو لیکلې مې وې، یو څو لنډې کیسې را سره وې او لیکنه مې ور باندې کړې وه، غوښتل مې چې چاپ هم شي. ولې متاسفانه چې هغه رانه نادرکه شوې او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماته شوم. اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خواته مې مخه کړه. اګر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې ولیکم، خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله راژوندی شي.
او کیسې خو داسې هم نه دي لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتې شي. ډېر خلک مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي، ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري، باید ښه وي. ستاسو حافظه څنګه ده؟
مننه تکل صاحب، دا خو صحیح ده. او د ما حافظه ولا چې نه پوهېږم، نورو شاعران د ما نه ښه دي، زه حافظه کې دوام رسته نه شم ساتی. او که ساتی هم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده. ریاضي مې په حافظه کې ډېره ښه پرته ده، دا نور سوالانت بې ځایېږي که رښتیا ووایي سره.
کړېدلی صاحب، ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده، نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیارې دي، څه د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب، هو، یعنی زما د خوانه تیارې دي، ټولګې مې تیارې دي، خو فقط او فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي. ځکه تکل صاحب، ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده. تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده. نو په هغې هغه د کور هغه لومړني توکي که موږ واخلو هغه هم نه پکېږي. نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده، نو په هغه حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم. او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې بیا هم کور ودم، بیا به تر ایمانه نه وکړم. نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ټکي ما سره وکړي، نو انشاءالله چې اماده دي.
او څو ټولګې دي چې تیاری دي چاپ ته؟ یعنی یوه ده او که ډېرې؟
نه، او فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیاری دي چاپ ته، او تر هغې که نورو نه وخت ټایپ کې زیات وتو شاید بلم تیار شي.
ډېره زیاته مننه. په پای کې یوه لنډه پوښتنه، زه ډېر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري، ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نش بدل کیږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې ځینو کسانو ځینې تجربې کړې دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزي ژبې نه د شعر د ژباړې، او همدارز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړې دي. تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې؟
تکاسه ډیره زیاته مننه. واقعیت کې هم زه دا خوري خوري پوښتنه وکړه، زه واقعیت کې هم دری او اردو ژبه باندې ان شاء الله چې څو اندازه پوهیږم. دری خو قدر پنځ مورنۍ ژبه مې ده، غلطه به ځکه چې ما خو ټول ژوند پلازمینه کابل کې کړو، نو دری ژبه باندې خو هم کمال پوهیږم. او اردو بیا د پاکستان هیواد کې مزه شعر او شاعری دی اردو او دی دری دواره مې لوستی دي، خو ترجمه یې ضرور به ورته یو څه ټکي بدلی کنه، امکانات یې ډېر سخت دي ځکه چې هغوی چې کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی، هغوی کلمات او زموږ کلمات سره فرق لري، نو حتما په کې شعر کې یا څه سخته راځي او یا به په کې مطلب قافیه بدلېږي، ضرور به یو څه کلمات ورسره سړی مجبور دی چې بدلې کړي یا د هغې مترادفې کلمې پیدا کړي، نو بیا انشاءالله چې ترجمه یې پکې کېږي. ولې نه
د قافیه یادونه مو وکړه کړېدلی صاحب، له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي؟ لیکي آزاد شعرونه کنه؟
مننه ډېره زیاته تکل صاحب، خپلې پوښتنه ده، خو په ډېر تاسف سره زه وایم چې د ما اکثر غزل خوښېږي، او فهم دا غزل ما تاسو مخکې وویل چې ما حمزه بابا شاعري خوښېده، او تاسو پوهیږئ چې حمزه بابا نو د غزل بابا دی، او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی، نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم خپله مې علاقه کمه ده، او که رښتیا درته وایم دغه استعداد هم نه لرم، نه شم لیکلی.
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د ازادۍ میلمه په پروګرام کې راسره و. قدر منوریدونکو له تاسو مننه کوم چې د مرکه مو واوریده، تر بیا د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه چلا شور ڈکستا بند دا اے ہستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا لور سے تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه، په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه، په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا بند ده، د زړه درزا بند ده، شپې ته پناوړ ما شپه چوپه هل چوپه دا زما بند ده، لور زه تختم چې لا شور ډکه ستا بند ده، آی های ستا بند ده، شپې ته پناوړ ما شپه چوپه هل چوپه دا زما بند ده. سکرم چه گورم آئی نکی زانتا منی دا سکرم چه گورم آئی نکی زانتا وایم چه دا چهره خود سنا چا اشنا غند دا های اشنا غند دا شبیتا پنا ورماش پا چپا علا چپا دا زمان غند دا لورا زیتا ختم چلا شورا ڈگستا بند دا